آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور بود. د کتابونو خپرون کې چارواکو ته وړاندیزونه لري.
کتابونو واخیستل
شي. دولت نندارتونونه جوړ کړی.
د مالیات په فرهنګي اوضو باید خطه شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب دپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر.
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه یې باید ووایو.
شعر هم لرو.
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت تغرف قیده دی.
لداسی چا سره شخیدلیو چې د ملی هنداری ټولې کیسې یې له یاد سته دي.
که ببر د فکر ګل سر خو ببر د وای وای.
که تر پایه راسره وی نور مطالب به هم له آزادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واورئ. وزر دوشتم میلادی کال د پښتو کتابونو د پلور پیر او چاپ بازار سور و. پروسش کال په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسؤلانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یوه نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای سبب دای چی هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکتر لګ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ ته راوتل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د ماسیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره ښه کال نه و او ډېر کتابونه چاپ هم نه شو. یعنی مخکې به چې په میاشت دوو کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجمه شي هغه عمره نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظره دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه جراډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او وی ویل
موږ په دې سپیس یو کال کې تقریبا شپږ وینونه کتاب چاپ کړی دی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 دیرش وینونه پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلي ناصري په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وې خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه وه په لومړیو کې خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزانه وضعیت په ارتباط او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ارتباط او یو لاره د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسش کال چې د کتابونو بازار سوړ و محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل خو پروسش کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له ښاغلي ناصري څخه اورو.
د خبرنګي بنسټونو له خانه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل د یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپول نو وعده به تاسو وشول چې لکه تر لږه یو ویاس نه تاسو له کتاب پلورل شي نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو. نو دا کوم تعامل چې موږ هم مختار به بیسلا او دا یو انتخاب وګڼل شي په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه سوه چې کاغذ لږ ارزانه شو خو د ښاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ عادي حالت ته تللی وه یو ډالر افکار کې پیدا کړو او دغه هغه هم خپل راتنه د پاتچو د بیرته پوهه لري نو دغه په حساب هم څنګه شي کولای چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو تر دې مسله په نغدي شوی ده چې باید په نغدي خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر ده نو قاضي حالات کې نه دی
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي د دلاټ کل سره سم خو به کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي دغه خبرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه
خو نندارتونونه جوړوي څه دلته جوړم سل د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا کتابخانې خپل مابین کې داسې یو همغږي وکړي او دا کار په مخ بوځي خو د دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منته یو هغه شي چې د کتابونه واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسېږي او دا همدغه ده کتابونه د دولت یا د کوم مستات له خوا واخیستل شي او داسې په ولایت په عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب پیاوی چې نندارتون مناسب ځای غواړي
داسې یو مناسب ځای هم نشته دی چې دولت همکاري ونه کړي عامه سات ځکه چې دلته کابل پونتون کې کله د کتابونو نندارتون بکېدل نو اغه غرفه به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستیا هغه د غرفو چلته به کتابونه نو هغه عمر په کتابونه نه خرڅې د څومره بچ دا غوي کرایا و اوس خدای غسی حالات دي او مخ کې و زنین اندرتونونه لکه د ګویتان انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ولایتونو کې چلته به اندرتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځي په روسه شکل لخپل لوري ده چې وکړي چې څو ځله کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2022 کال کې له افغانستان بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډې وړې شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشلو سره به لکه د دې شمه دا سور بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره موږ ته بیا مصارف هغه وخت کېږي چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی کنه تاسو ته بیا چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دغه سې دا ځینې ستونزې شته چې دا هوارې سي انشاءالله ولې نه شي دا به هم وشي دا کار هم سره کېدی
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمېر زیاتېده نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخته د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله جیرک نصر
ټول مهمه دا چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کا کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیاتو سي ځینی اسانتیاوی را منسته سي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ سي کوي هغه باید فعال سي او غوتنوي کتابونه باید اوس چاپیږي یا نوی نوی اپډیټ کتابونه هلته ورسوي دولت هم نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرس مالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغو برخو کې همکاري وشي یو بل عامه پوهاوی زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکړه کمپاین باید زیات وسي
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه به واورو چې حل لاره څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي
بهترینه لاره دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده، پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته هغه کتابونه واخیستل سي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور ډېر ته وغوړېږي ځکه خوا په شان. او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل سي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ سي، او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ سي. دا ټول تاثیر کوي، بیا به بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ته بل حل لار هم ښکاري.
که یو خیریه موسسه خو مستاد خدا دې اکثره بند هم شو، خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
که یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي، چې د دې په رڼا کې د ناشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي، او په دې لار کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او لږ تر لږه لس کلو لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي، احتوان اخیستل شي، صفر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت له خانه چې عامه کتابتونو ته باید کتابونه واخلي، بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه او اته نوي ولسوالۍ لري، لږ تر لږه په اړه ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو، او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعد شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي، په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغې ته باید درناوی وشي، او نړیوال ژمنې چې شوي د کاپي رایټ حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې وغوړي شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشیږي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شاید څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوې د رڼاو په لور الوسوي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د هر زمانی ادبیات په خپل وخت کې نوي دي، او کله چې زمانه اوړي دی لیکنو ته یو شمیر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالی آثار که زاړه هم شي، نوښت یې په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمیرل کیږي. په دې برخه کې یو شمیر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوی خبرې پکې شوي وي، بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، په ماخام دا غټ غټ ستوري، د لمر پرې واڅ په لوري، په وار وار واړو ته ګورم، پوار وار واړو ته ګورم، ګوندې څوک یو ته ګوري، پدا ستورو به نظر کړم، څو میشته د سترګو توري، سوړ سوړ باد یې را رسیږي، سوړ سوړ باد یې را رسیږي، چې په غرونو واوري اوري، هغه باد ته سینه نیسم، هغه باد ته سینه نیسم، چې د ونو پاڼې خوري، درست شپه هسی بیداریم، درسته شپه هستی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دبادا بل سوک نشتا بی دبادا بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریوته په لوري دي. لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیمیږي، ستوریو ته ګوري. ستوري د شبخت او هیلې سمبول دي. دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی. شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي، خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي. ګوندې څوک یوه ته ګوري. په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي. د سمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکرارېږي، خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشي کېږي او شاعر ستوریو ته ګوري. خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري، دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري. د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي، په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده. د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي. تضاد دی، سینه ګرمه ده او باد یخ. په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده. د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سمبول دی. خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سمبول کې هیله ده. د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده، ستوري دي او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم. شپه د مرګ سمبول دی، انجام دی. د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي. څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي. که به میندو سا ورکوله، بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه. دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي. کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي. نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مله کړي. د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی. شمال په غربي ادب کې د بدلون سمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري. امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي. د ستر خوشحال د پورتني غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادې شي چې خپله د یو ډول خوشي معنا ورکوي. په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو. د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ، یوازیتوب په سمبولیک ډول راغلی دی. په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی. کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه او حکومتونه زورور دي. خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي. د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی. تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډېره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سمبولیک ډول وړاندې کوي. که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي، د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي، نو شعر ته نوی رنګ ورکوي. شاعر امینه فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري.
ژوند می څه دی، 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 ژوند غروب غروب روان لمر پریوته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی روح مستا دشق ددام نصیر مارغ دی یو زما لحیل و جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا دا قدمونو خکالو نارم ما تا طول جهان تیاره 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 دی لنیمگرو ارمانو بخن غوارم لنیمگرو ارمانو بخن غوارم سر میخه دخپل جلو پر زنگان دی فنا لوی خرون دغم تا ریم یولی فنا لوی خرون دغم تا ریو نیولی ستا غزل فریاد دکم زخمی ورچه دی ستا غزل فریاد دکم زخمی ورچه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند غروب غروب روان بر پریواته دی
له شاعر امینه فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوم شی برسه، خو له هغه راهیسه چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کار کار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پرې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده.
بله شعر ورسید کرار کرار، داس وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپل ته نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصری یا همکرخې مې په خپل حال ساتلې او نور په شعر باندې مې کار کوو، نوې کرخې پکې زیاتېدلې، نوې جملې پکې زیاتېدلې، مصری زیاتېدلې، هغه مې ور زیاتول. او بیا زړه راته ویلې چې څه چې تا غوښتې دي اوس هغسې یوه خبره پکې راغلې ده او مانا خاندي. نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شعر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي.
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځل ایډیټ کړی دی او بیا میاشتې میاشتې وروسته مو بیرته په هغه کې بیا بدلون راوستی؟
او بالکل، مثلا ما خپل درې کتلون شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا بیا مې مخته راغلي دي. د ورکو خار په نامه یو شعر مې و چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عاطفي تورې چې دي په خپل ځای کې نه دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه په کې نه دی خوندي شوی. دوسم چې دغه شعر مې پخوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړه په فیسبوک کې دغه شاعر ته نو متوجه شوی. نو دغه شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت. یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوست.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته چې اوس په کومو سترګو ګورئ له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت څه دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت چې دا شعر لیکلی و فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېده، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیم پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې. نو دوی به دا راته ویلي چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به یې د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډېر شریکول.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. ښاغلی نوري د امان الله خان د پادشاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پاتې شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثره یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پېژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلي او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمې سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له دبه نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې.
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب. دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې لوستل کېږي، خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت څیرمه د میرخان کلي اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به دا ار نقل مطالعه کاو، بیا مې نو کړه دغه ار یو نقل جلا جلا یاد کړی دی، ار نقل جلا جلا مې یاد کړی دی.
نو مولای ډیری وخت دغه کتاب نقل نه اچوي او سندریز برخی په ترنم کې بولي.
کبابر د پکیر ګل، کبابر د پکیر ګل سر خو بابر د وای وای.
محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به یې خپلو عسکرو ملګرو ته نکلونه اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډېر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نکل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مو ویل
کمر لیا جلات خان، کمر لیا جلات خان، پولاد مر لیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشې ولو شیرته وورنه ماته بل به اکبرجانه ته به نکل کوم یو نکل یار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول، بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مار ته چې به دې مرۍ والا شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه، د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوه کې خو کارو نه و. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول، اتې هر نکل چې بیا راچې وغوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود، ما شوق درلود. کتاب مې واخېست په غوه کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ یې ډېری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډېری نکلونه اورېدلي، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې یې زړه راښکونکي بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلي او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعن ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نقل اچوله موږ به ورته غوږ وو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مصري چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې، خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پل مازر، یو کزالی پل مازر، شی موسا زالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه دا سجی رادیوی مجله پورسی او شی بو کی موسیقی ته مخه کو. سندرغاړی فرهاد غفور دا سجی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکه توی کې دی خارې په لمنه وطن، ولی خلق زی وطن. غږ دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره. غږ دی وکړه پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، ورسته د ډېر غمجن واقعیت شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم، او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو، او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود، او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړی، او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم. او اوس زه په هغه آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی، وطني آهنګ دی، چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه گران افغانستان ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلې دي. څرنګه هغه شی دې باید شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری وایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې، د ټولو افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه صاحب دی.
د جانان وطن واورم سلام دې، خاور دی ولیانو د کور دې ننګو نام دې، د جانان وطن واورم سلام دې. ګلې ګلستانا زار شمزار، ګران افغانستانا زار شمزار، ګلې ګلستانا زار شمزار، ګران افغانستانا زار شمزار.
نه د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې هغه وطن د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوشه کړې ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پې کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي او کنوري؟
معلوم دار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي. او موسیقي د یو شی دی، یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې هغوی غواړي، د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح به بخښ ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایست؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض وخت بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو تر لاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده، اوسط پتار اوسط پنځه دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سړی باندې او په سړی په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر داده چې د آهنګ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي، د ترتیب د آهنګ هغه ډېر وخت غواړي، شاید یو هفته دو هفته. بعد
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنګ، ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي، هغوی به هم نه پیدا کیږي، مشکلات به وي.
نه دا خو ډېر صحیح خبره ده، په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار. او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوی او د انټرنیټ په لاره ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلې او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډیره مننه.
دیوالیانو دا کور دے نکو نام دے نمچے دے جانان وطن وارم سلام دے خاور دیوالیانو دا کور دے نکو نام دے نمچے دے جانان وطن وارم سلام دے کھلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کھلے گلستانا زار شمزار گان افغانستان زار شمزار قندهار تو خایس بتا تمام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار هزار جاده زن غراده یو خاک غزنی دی بل هیرات منار جام دی کل گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کل گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار کشیده بکن دوست جوان میتانه گلی گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار گلی گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار خاور دیوالیانو دا کور دی ننگو نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی والیانو دا کور دے ننگو نام دے مجھے دے جانان وطن وارم